یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې تای روشن را سره دی. د دې خبری خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوه. د افغان حکومت غبرګون به یې په اړه واوري. په ګڼو نورو کورنۍ او نړیوالو مسایلو باندې نور راپورونه هم اورېدلی سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل وړاندې کوي.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی او متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه وویل دی نه غواړي په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کنګ لوبډله وایي چې د هیواد د راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کنګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کنګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼلاسی توپ اچونکی دی تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 ویکټې یې اخیستې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډرلن د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونی سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 ملیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه یې وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوې توغندی ازمویلې دي چې له تاکتیکی پلوه رهبری کېدلای شي. د شمالي کوریا د دولتي اژانس د راپور لمخې دا توغندی چې د ټکنالوژي نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوی 2.5 ټنه سروکی لیږدولای شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللې دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجان کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او لوی ښار استانبول کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینی او د غرض پر عوامل واوري.
کله چې پردي لاسونه را وغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپای ټولنې د 28 غړیو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقې ته ونه رسیدل او په دوه هم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د نن ورځې اونیز پروګرام دی اوریدو ته بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سر موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان د خپلو سرتیرو ایستل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان پرون د پنځمه په ورځ د لسنور میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د آلمان د پریکړه ستایي، خو طالبان ورسره کلک مخالفت شي. جزئیات زما د همکار پر راپور کوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښ دی. مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
بلې، په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو او وتو په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د مشورو په دوام تازه آلمان پریکړه کړې چې عسکري لس میاشتې نور هم دلته افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان لمریز کال په بخښنه میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیدل. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او لدی سرتیرو ملاتړ بللی دی. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني دا پریکړه ستایي. د ملي امنیت شورا د دفتر وان رحمت الله اندړ نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. خو پوځي کارپوهان بیا په دې اندي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړولو او په ځینو برخو کې د بهرنیو عسکرو شتون ته لا هم اړتیا لیدل کېږي. د المان د نوی پریکړې په اړه طالبانو هم خبرګون ښودلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاض محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي. د وویل
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې را ولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
لدی وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو کچېرې د مې میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پات شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مهال په افغانستان کې خپل ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هېواد پرېږدي. هغه د مې میاشتې لومړۍ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د دې نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله خو زیاته کړه. په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولټنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوایې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمنی د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دواو لپاره هم زمينه برابرولې شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بلل دي او خبرداري ورکړه چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې یو زر درې سوه جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه 950 جرمني عسكر وژل شوی او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال پورې په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې د هیواد 14.4 میلیارډ یورو لګښت کړی دی. پرې بازار
بلې ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو و موردل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت غځولو اعلان وکړ او دوی وایي چې تر لسو نورو میاشتو پورې به دغه عسکر په افغانستان کې پاتې شي. دا تر هپرون پنځشنبه د جرمني په پارلمان کې تایید شو. دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تر ویلاندې د مې ورسته په ورس.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ د ولایتونو څخه بیلابیل راپورونه لرو خو تر هغه د مخبه یو بل تفصیلي راپور ته ورسو. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایښ سره نغښتی بولي. په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرنېټې په اړه روښانه ټکی نشته خو د بیلابیل حکومتونو پر مهال د اوج او پرزه د مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې ام دي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نشته خو په دې هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم ستا چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي ول ځنی وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمينه برابروي. روان پوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفرید شرایط کړي او د منځلاري یا وساتت غواراوي وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیض چلند تلار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګریوان ده ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کرنیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوي د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1950 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
خغل رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلن هم د همدی بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض تلمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خو څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري کچیر ته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي، تفکر زیاتیږي، مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسيون په قومي ژبني او سمتي باندې ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسيونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغه غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي، هغه په دې تبعیض کې استعمالیږي سره د ټول لوست سره د ټولې پوهې.
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
اسمه یې مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ اخلاصدي رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. د ازادي راډیو د خبر څنګه د راپور په استناد نور جزئیات له احمد شي براورو.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمن د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداري ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنځن پیپرس خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړي شمني نوي پرځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډه ته چې پرون د ویډیو کانفرنس لاري وشو وویل، زما پاند د ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنی وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړي شمنی لغړو هیوادو سره پرځای کړي. تمرکز په هالند کې په استرازنیکا کمپنی ده چې بریتانیا دی کمپنی ته د کورونا واکسین د مهم واردونکو په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقه ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه دوز واکسین وبشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به پر راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام نمخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپل سهمې لږ رسیدلې دي. اکثر اروپای هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتي دي. د واکسین په چارو کې د ځن سربیره اروپای ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپای کمیسیون مشه وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپای ټولنې تر 80 میلیونه دوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه دوز رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي دي چې د فعالیت پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. د کابل ښاروال د پنځشنبې په ورځ د 15 بسونو کارپاس مشتي ډول د کابل په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ او ویل چې د بسونو بیا ځلې فعالیت به وکولای سي د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د چاپیریال ساتنې او د ښار نظم ساتلو کې مهمه ونډه لاره لایسی نور حال په دې راپور کې اور.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري سره لدی چې خاري بسونه لري خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې لستونځو سره مخ دي. خو وز د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو لبیا ځلی جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار د ستونزې تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبه په ورځ د 15 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره د خلکو د تګوراتک لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالۍ د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا کومه موضوع که موافقت تیر سي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې په لویدیځې خوا کې شمال خواته او جنوبي خواته هم
دا بسونه چشمیر 200 ترسیږي په وی امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او وس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلی ترمیم او نارنجي رنگ ورکل شوی دی. د دې بسونو چلون کې د ښاروالۍ کارکون کې دي او هغه څوک چې ورسخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناشتي ورتیا لري او د کابل ښار په 1500 لوريو کې به تګ را تک کوي. خلک وایي هله لري چې دا بهر د کابل ښار نور برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوه تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله
خاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ خاري بسونه فعال کړې دي. دا یو ښه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشه اقدام دی نیک اقدام دی هله چې عملی شي او همدارز یعنی دوام وکړي. د سینې چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورجن واخلې بیا ورسته بند شي بیا ورسته هم داسې پات شي لکه مونږ چې څوخ مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره هم داسې پات شو.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال خاري فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنونو دی
پکتیکا کې امر د دې شکا مثبت
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل مجهره جمعه د ولایت په ولایت خبرونه کې د افغانستان د بیلو ولایتونو ستونزې او د خلکو مشکلات تر اسپړو د دغو ولایتونو چارواکي میلمانه کوو او تاسو څخه غوښتنه کوو چې تاسو څنګه خپل نظریات خپل ستونزې او مشکلات ورسره شریک کړئ او دوی به تاسو جواب درکړي. نن هم د جمعې ورځ ده د کابل په وخت پر 2 بجې به دغه خبرونه درته ولرو او په دې خبرونه کې په دې ونې کې موږ د میدان وردګ ولایت چارواکي د ځان سره لرو چې دوی به ستاسو پوښتنو ته جواب وایي. نو تاسو خیله کو چې بیا زنګوي او خپلې پوښتنې ورته مطرح کړئ. دم کړی به ورسو یو بل راپور ته. کاغذ باد یا د کاغذي ګوډي الوزول جشنواره د پنځمې پر ورځ د کابل ښار په مرنجان غونډي تر سره شو. دغه جشنواره د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د نوي کال په مناسبت جوړه شوې وه. د وزارت وایي د دې جشنواري هدف سوله، آبادی او خلکو ته د یووالي د پیغام رسول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
زین کابل خاریان نوې کال د دغه خار د مرنجان پر غونډې منځي
دویش کلن شا احمد د سپین او ابي رنگ د سلور پارچو کاغذی ګړډی په لوزول بوخت دی وای
باجی شدا یو قرن مخکې په مکرې وړل په افغانانو کې نو ګوټي پران باندې دی لپاره نه چې جنگ وچو دا دی او د صلح د باوري پیغام ده.
د غونډې په بل څنډه کې شپاړس کلن محمد زید ابراهیمی چې پنځه پارچیزه کاغذي ګوډې ورسره ده او د تار سرخې د ملګري په لاس کې ده وایي د دې جشنوارې په جوړولو ډېر خوښ دی.
ما د جمع شستې مهمه مردم ما ګوډې پران نه داسمان حاصل کردن ګوډې پران بازی همه مردم ما مجروف است.
دغه جشنواره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړه شوې ده. دغه وزارت د جشنوارو د جوړولو مدیر نصیر احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل غواړي ورته جشنوارې په ولایتونو کې هم جوړې کړي.
فرهنګ وزارت لخوا دا لومړی ځل لپاره د جشنواره په رسمي توګه او په برگزار شوه چې ان شاء الله په نور کلونو کې به مې او د هدف د جشنوارې د صلح او د ورورولۍ پیغام د افغانستان ټول دونکو لپاره
د کاغذي ګوډیو او لزول چې په خلکو کې په ګوډي پران بازی شهرت لري د پسرلی موسم کې د خلکو لرغونی لوبه او ساتیری ده. خلک کاغذي پارچې د نای په ډکو کې په منظمه توګه جوړوي او د ځانګړي تار په ذریعه یې هوا ته الوزوي. که څه هم مخکې له دې کاغذي ګوډیو ساده بڼه لرله اوس په بیلابیلو ډولونو لکه د خامار، انسان، هندسي، مرغانو، مارانو او داسې نورو په بڼو جوړیږي. د شمس تبریزی په دیوان کې د مولانا په سیر د شاعرانو په کلامونو کې د ګوډۍ د الوزولو ذکر شوی چې د دې لوبې د لرغونتوب حکایت کوي. لیکوال او تاریخ پوه ګل احمد نظری اریانا وایي انسانانو له پخوا راهیسې له الوتلو سره مینه لرله. دا لامل شو چې په چین کې د کاغذ له اختراع وروسته خلک کاغذي ګوډۍ جوړې کړي. د ده په خبره په افغانستان کې کاغذي ګوډۍ هغه مهال دود شوې چې کاغذ او ماشینونه یې وارد کړل.
د دوی تارونه په شیشو باندې یو ډول مجهز شوي دي. نو دوی د مسابقې پر وخت کوشش کوي چې یو د بل پر کار باندې ځان غالب کړي او کله چې کار دې راکش کړي په دې وخت کې د مقابل لوري کار شلیږي. کله چې تار وشلیږي دا چا چې دا کار وکړي او د خپل مقابل لوري تار یې وشلاوه او د هغه کاغذ باد یا ګوډي پران یې آزاد کړي دوی ډېر خوشحالي کوي. او هغه کسان چې د ده طرفدار دي د ده پر خوا دي هغه هم ډېر خوشحالي کوي.
د خاغلی آریانا په خبره دا لوبې باید په پراخو ساحو او میدانونو کې وشي ځکه د ګڼه ګوڼې نه په ډکو ځایونو کورونو د کورنونو پر بامونو او داسې نورو ځایونو کې د برېښنا د مزو د شلولو خطر رامنځته کوي. دغه لوبه په کابل ولایت کې د خلکو د ساتیری تر څنګ د کاغذي ګوډیو جوړوونکو لپاره یو ښه عایداتي منبع هم ده.
تاسو لا پیغامونو
زه حضرت نور سروان يم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي. ډېر ستونزې د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د ډېرګولو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته لس مترې دي هلته سیم دی نو دلته دې نګو کم سوخري نشي نشي. زموږ لوړپورو چارو ته دا خواص دی ازادي راډیو ته هم زموږ دا خواص دی چې زموږ دا غلبي لوړپورو چارو ته ورسوي. وسلام
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه رنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسیدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونو رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو پیل برابر دا ډېر راډیو لیکلو کارکوونکو نه څه نه
فرهاد کندهار ولایت څخه خبر کوم د مزه کې وزبا لرم زه سر باز دا ماشین ول داس کیر ماشین بند د دوه درې میاشتې کیر ماشین مو نه داخې د کور کې لري را پچی د کښنان را ته غوړ تاسو موږ ډاکټر مستانو پر ور وسوي د کندهار په دوه مزه کې اول یو زید بو می او زنه شه درې می او زه ماشین نه داخې چې دا څنګه کار دی ګور خو ګو واسه مرونه پاتې د خدمت ما ژغ ټولو چا با کور مشران تر ور وسوي خدای پرمان
زه د
زمن خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان هم جوړ شو دا مشتر ډیر د ویاړو د فخر خبره ده او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بند کې کار کوي دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیږو کوي د دې ښکار څخه لاس واخلي دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره ښه ده وطن کې ښکاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستولې وو او کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ ازادي رادیو